څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې، او نن د غوی اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو پلاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط اتویشتمه کلیزه ده. په دې اړه راپورونه لرو، اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. لمړی خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یو نما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 500 دیش ملکي وګړي وژل شوی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس 9102 مثبت پیښې ثبت شوې دي، او د افغانستان ولسمشر مانی د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 500 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتی ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 50% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوی دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي و چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړی و. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. ښاغلی صدیقي لیکلی چې د دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر مانی تر دې وړاندې هم د کورونا وایروس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې زرګونه بندیان له زندانه خوشې سول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس 9102 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1003 ته لوړ شو.
که دو واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان دو واقع فوتی در ولایت بلخ، یک واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان یک واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید.
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداري ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي، شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس تخوریدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې څو ځله لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتی تیر شپه سوي دي. د نوموړي په خبره د نشتی وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلازه د رادیو ری د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته چیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخنیوالې ده. دا خبره د سانا دولتي خبري اجانس نن د اپریل 28مه کړه. د سانا خبري اجانس راپور لمخې د اسرائیل د بریټ د لبنان هوایي حریم لالارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ورسیږي خونسا کړی دی. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریه د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځان ته سنګرونه جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لکه ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمیرو په اړه چې له چین څخه خبرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی دی او هیڅوک په هغه هیواد کې له کورونا وایروس څخه نه دی مړه شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کورونا وایروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل سوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېر ځپل سوی، ډېری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، رساو را و سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د سګنی کال په لومړی او دریو میاشتو کې 1500 ډیر ملکی وګړي چې یو نیم سلې ماشومان دی وژل شوی.
د دواړو لورو نه، هم د وسله وال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
نن د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا 28مه کلیزه ده. مجاهدین پر دې ورځ ویاړي.
801 روزي تاریخي و پیروزي حق بر باطل و پیروزي شمشیر خون به شمشیر است.
خود بشری حقونو یو ډله دا یو تور ورځ بولی.
د ثور اتم ورځې کوم امیدونه چې د خلکو برعکسه وشول، فلکونو خلک هم د لاسه ورکړ، ټول نظام هم د لاسه ورکړ.
په نورو موضوعاتو کې، د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر دوو نجونو د جنسي تیری له ادعا وروسته د خلکو د اعتراضونو او د چارواکو د اقدام په اړه راپور لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 1500 زیات ملکی وګړي وژل شوي او 1600 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د اوربان غوښتنو ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د خان محمد سین د راپور اوریدو ته مرابولم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یوناما د دوشنبې په ورځ په خپلې یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1500 ملکیان وژل شوي او 1600 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خپرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې لټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول وړ شمیر ته په پام سره د اوربن په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد ووسو.
د یونما پر راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د 55% تلفاتو مسؤلي ګڼل شوې دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 14% مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر د تلفاتو 22% مسؤل ګڼل شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه او نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. اغلی مجاهد وای لبد مرغه د یونما پر راپور کې د دوی ترواک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبل د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمېر مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسئله ده.
په تیرو دریو میاشتو کې اخیانه ملکي مرجوب د اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غوی یا ساور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قومندان محمد اسماعیل خان د ساور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دوی وایي د همدې جهاد په نتیجه کې د پخوانی شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د ساور اتمه د افغانستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول. په دې اړه تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یوې سترې بریا ته رسیږي او بله خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دي د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دي پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ سي. 28 کاله مخکې مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخواني شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړي. کله چې مجاهدین د 1401 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د 2 میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره سه. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ سه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې یې پخوانی شوروي اتحاد ټوټې ټوټې سه. ښاغلي موهب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلی سي، خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزوبلې عاملین دي.
یقیناً چې د ثور اتم ورځ دی کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشنۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بن د پرېکړې یو جز چې و انتقالي عدالت و، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شول او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
که څه هم د پخواني شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور د ومې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
په شمال کې ځواکمن پخوانی جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور وایي که څه هم د ثور اتمه د افغانستان لپاره د بریا ورځ ده، خو دغه ملي بهیر د بهرنیو لاسوهنو او په مجاهدینو کې د نفاق له کبله بدنام شو. ښاغلی نور د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزې عزیزي سره په مرکه کې وایي اوسنۍ کورنۍ جګړې تر هغه مهاله سختې او درنې دي، خو د ده په وینا دا جګړې مشروعیت نه لري. اته محمد نور د مرکې په پیل کې د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر اهمیت خبرې کوي.
801 روزی تاریخي او پیروزی حق بر باطل او پیروزی شمشیر خون به شمشیر است. بدون شک یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابر قدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خوابی آرام هم نداشت. ایستادگی این ملت فقیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن 1.5 میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن، ولی با تأسف این روز با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور غنی ما هست، با تأسف که جنگ های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنن.
که تاسو را توایی چه دیده لامل سوال ترسو مجاهدین بدنام سیدی تاسو بخبره؟
تأسف منبندی است که دست بزرگ و کلاری را که ملت افغانستان کمایی کرده بود و جنگ های داخلی با مداخله کشورهای بیرونی و دسترازی کشورهایی که این عزتی را که مجاهدین کمایی کرده بود زیر سوال ببرم. ما فکر شدن روی سیاست خام مجاهدین و نبود انسجام درست میان مجاهدین و عدم از همپذیری میان مجاهدین سبب شد که این بدنامی در میان مجاهدین رقم بخوره.
نن هغه نیټه نه چې په هغه ورځ باندې تاسو خبره د افغان مجاهدین بریا ته رسیدلی و 28 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده او کورنۍ جګړې لا هم روانې دي. تاسو یې دلیل څه بولئ؟
روز شدیدتر، خطرناکتر، دردناکتر، جدی اندر واقعا در بعضی ولایت نه که در اکثریت ولایت افغانستان جنگ و فقر، نامی، خوندیزی جدی اندر. ما امید دارم، آرزو میکنم که یک روز شاهد صلح و ثبات پایدار با کشور خود در ملت خود بوده باشیم تا زندگی با رفاه و آسایش داشته باشه و لحظات نفس راحت بکشن.
هغه وقت د جهاد بهانه و ویل کېدل چې باید جهاد وسی، د دې لپاره چې بل هیواد په افغانستان باندې یرغل راوړی و. د تاسو له نظره د اوسې په افغانستان کې جنگ روان دی، تاسو یې څنګه ارزوئ؟
خب د دې شک نیست که شوروی ها اشغالګر بودن و به حساب قلدرانه وارد افغانستان شدن، تمام منشور ملل متحده و زیر پا کردن. خب ما مثل شوروی امریکا را اشغالگر گفته نمیتونه، اینا با فیصله شورای امنیت آمدن، ولی با آزادی های ما طبعا سایه منفی افتنده.
بخوانه جهادی قماندان او د جمعیت اسلامی گوند اجرای رئیس عطا محمد نور و چه لازده رادیو سرای با مرکه که خبری کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. په دې اړه جزئیات د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګارډانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولی. تر اوسه درې نفره وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی، هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کومندان او ولسوال دواړه؟
بله بله.
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هندوستان کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته ولېږدول شول. د له هندوستانه افغانستان ته د تلونکو افغانانو 12 جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هندوستان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانانو د تخلیه په هدف دا پروازونه به تر می میاشتې پورې دوام وکړي. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرز دفیر طاهر قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوایي شرکت په لوتګ کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شوی وو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د
ښاغلي قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړي چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې شي ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قائم په وینا د تیر پنځشنبه په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال سول. د یکشنبه تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 210 دی.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د ناګ د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چاره رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې دا دی د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي، دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بتر دی، داسې کاختي داسې لوږې وتنې په مسلمانانو براشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالدارې، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالدارې. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خالي جو پوښتنه نه کوي چې دا مون ته قیامت جوړ کړی؟ وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی، کندهار ولایت کې د پیدا مستان تورې کې ورک نیوي زمریت بتاره او اوس مرکزونه مالیزي د کاغذانې ټول کړل له ټولو کرنسین د خلک ټولو غریب دي، کرنسین هم دغه کړي دي خلک غریبان دي. د اغم دي وخوري ایمانه مې شته کول د مرستې په ګانه باندې او مرکزونه مالیزي کاغذان شام ور ولا جاکات سته جاکات دکتر ویل ول ولایت بیا خیسر مرکزي کې امت جماعت د مسجد لا ته دې وخه پورې یې رکنه مالیزي دا پیغام دی. دا پیغام یې عبدالعادیم د کندهار ولایت. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په بلخ ولایت کې د قرنټین له محدودیتونو وروسته د لاسي صنایعو تولید او تجارت چې چلوونکي او تولیدونکي تقریبا ټول خزيدي هم لمات سره مخامخ شوي. د میرمنو په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبريال مجيب حبيبزي تویل چې د قرنټین د مودې وګدودو لوی زیان ور اړولای او حتی ځینې ویل د وروسته د تجارتي فعالیت توان هم نه لري.
د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو وضع کېدو نه یوازې ټولنیز او سوداګریز ستونزې رامنځته کړي، بلکې د ښځینه سوداګرو پر فعالیت یې هم منفي اغېزې کړي دي. په بلخ کې سوداګرې ښځې وایي چې د قرنټین د محدودیت په وضع کېدو سره د هغوی تولید او د لاسي صنایعو تجارت لمات سره مخ شوی او دوی د خپل کار د دوام وړتیا نه لري. د بلخ یو شمېر سوداګرې ښځې وایي چې د هغوی تولیدي فابریکې بندې شوې دي. سیما هاشمي یو له همدې سوداګرو ده. هغه وایي چې تر دې په خوای د لاسی صنایعو د تولید کار کاوه او له بهر څخه یې هیواد ته جامع را لېږدولې، خو د قرنټین د مقرراتو په وضع کېدو سره یې کار په ټپه درېدلی دی. هغه وایي چې د محدودیتونو د وضع کېدو په حال کې خزینه سوداګرو په بلخ کې د هغوی تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. آغلی هاشمي وویل اوس یې هم موږ زیات زیانمن کړی یو. د قرنټین د محدودیتونو وضع کېدو زموږ هټۍ بندې کړي دي، همدارنګه زموږ تولیدي فابریکې په ټپه درېدلې دي، ځکه زموږ تولیداتو ته بازار نشته او خزو میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. په بلخ کې خلک هم د کورونا ویروس سره د مقابلې لپاره د وضع شویو محدودیتونو د اوږدېدو څخه په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې د شته شرایطو په خاطر داخلي تولیداتو ته لاسرسی نه لري او د وارداتي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د بلخ اوسیدونکی ریحان حبیب داسې وایي:
د بازار چې ځای وطنې پیدا نه مشه، چاکه ماس گرفته تا کالا او چبلیوت کلش خارجي صبحش هم دچنده.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست هم مني چې د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر د وضع شویو مقررات مقرراتو لامل سوداګر او خزو ډیر زیات مالی زیان لیدلای دی. د دغه ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو لوازه کېدو پرته د کورونا ویروس سره د مبارزې بل هیڅ لار نشته. سپایزاده زیاته کړه چې نه یوازې د دغه محدودیتونو د اوږدېدو په خاطر خزینه سوداګرو زیان کړی، بلکې لا بلخ څخه بهر ته صادرات په ټپه درېدلې دي او د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. په ټولو اقتصادي ارسو یې مستقیم اغیزه درلوده، خاصتاً د ښځو په سوداګریز فعالیت باندې. دوی د قرنطین د شرایطو د رعایت له امله او همدارنګه د محدودیتونو د وضع کېدو په خاطر ډېر زیانمن شوي دي. د هغوی دوکانونه، هټۍ او همدارنګه فابریکې له کاره لوېدلې دي. یوازې بلخ نه دی چې کورونا سره د مقابلې په خاطر د شته محدودیتونو له امله سوداګر ښځې زیانمنې شوې دي، بلکې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم ښځې له ورته ستونزو سره ټکوي. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. په موکړې د خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي او 218 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر مړی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان ورستای سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د سور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سم ده ورستای سو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نوې 102 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا ویروس د مثبتو پېښو شمېر 1003 ته لوړ شو. د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینې دمشق ته څېرمه د اسرایل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبرې اژانس راپور له مخې د اسرایل د بریت د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ورسیږي خونسا کړی دي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پېښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلي او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,6 لک ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د چین په ووهان ښار کې په کووید 19 ناروغي اخته بستر کسان چې روغ شوي ټول له روغتونونو رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤول چارواکي کړې ده. ووهان د چین هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس پېښې پکې ثبت شوې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
ویل کیږي کورونا ویروس د چین په ووهان ښار کې له یو بازار خپور سو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې ویروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا ویروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا ویروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپور سو. د نړۍ پر کچه 2.3 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل 15 نیټه د یکشنبې په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پېښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا ویروس 46,425 مثبتې پېښې ثبت شوي وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پېښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا ویروس له کبله 3,898 کسان مړه شول چې د چین پر کچه د مړینو 84% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرځبندیز ولګېد. سړکونه وتړل شول، ریلونه فعالیت ودروه، ریلونو فعالیت ودراوه، پروازونه لغو سول او اوسیدونکي دوه میاشتې په خپلو کورو کې بند پاته وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا ویروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا ویروس نوی او زیاتې پېښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا ویروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل شوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15 نیټه د شنبې په ورځ د 1,000 نویو پېښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو شی به ورسره د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور د پسرلی له پیلې دو او د امو د اوبو لو توغیان سره سم د دې سیند د جنوبي غاړو د تخریب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. د افغانستان خواته د امو سیند څنډې نه دی پخې او ځکه هر کال لاسګونه جریبه ځمکه پر اوبو لاهو کیږي. د سیمې خلک شکایت لري چې زراعتي ځمکه د تخریب ترڅنګ د خلکو د استوګنې کورونه هم ورانېږي. مجیب حبیبزای له بلخه.
د هیواد په شمال کې د اموسین هر کال د پسرلی په پیل سره خپل توغیان پیلوي. سږ کال هم د اموسین د جنوبي سواحل اوسیدونکو اندېښمن دي چې زراعتي ځمکې د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخ دي. په بلخ کې د کلدار او شورتپې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د اموسین د توغیان له امله یې هر کال سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او د استوګنې کورونه ویجاړېږي. دوی وایي چې د ازبکستان هیواد د اموسین شمالي څنډې تحکیم کړي، نو د اوبو ټول لنګر د یاد سیند سویلي څنډې ته د افغانستان په لور دی او رستر بلې د تخریب کچه ډیریږي. دا غوی په خبره چې په سیند کې د ازبکستان د پوځي کښتیو قسمې هم د اموسین د سواحلو تخریب ته مرسته کوي. د شورتپې ولسوالۍ داروق باتور کلي اوسیدونکی حاجي مجید وایي چې د اموسین له حمل میاشتې تر سرطان میاشت توغیان لري او اوبه یې زیاتیږي.
سیلاب و آبجوشی داره آمو و همچنان تخریب داره آمو. مردم خسارات هنگفت بر مردم وارد شده. قریه جوی وکیل و قریه آرخ واتر، قریه توقای دو مسجد دریای آمو تخریب کرده. زمینای اونمو منطقه مسجدش، خانه های نشیبانش، اینا به کام دریا فرو رفته.
با کلدار ولسوالی که حاجی خدای مراد لاور تستونز سر تکوی، هغه وایي چې د اموسین نه یوازې د هغوی کرهنیز زمکو ته زیان رسوي، بلکې د هغوی کورونه، ښوونځي او کلینیکونو ته هم زیان ور اړوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید هم د یاد ستونزې په تایید سره وایي چې اموسین د څنډو تحکیم د بلخ د محلي ادارې له توان څخه پورته کار دی او دا مسله یوې لویې پریکړې او برنامې ته اړتیا لري چې د مرکزی حکومت لخوا ورته پلان شي. په همدې حال کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اموسین د څنډو د لا زیات تخریب د مخنیوي په موخه دوی یو لومړني اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې چې دا د هغوی له وسه پوره نه ده چې د اموسین د سواحلو د تخریب مخه په بشپړ ډول ونیسي.
آبخیزی و ساحه دریای آمو بیش از حد زیاد می باشد و نیاز به پول هنگفت و پروژه کلان حکومتی نیاز است. پیشنهادهای مقرر شده و در این مورد توجه مرکز خواستار شده.
د اموسین د پامیر غرونو د یخچالونو په اوبه کېدو سره پیلېږي او د آرال دایراچې ته ورختمیږي. دا رود د څه باندې زر کیلومتره په فاصلې سره د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبیعي پولې جوړوي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو. داس به مم نشو ولې چې غاخونه می درد کوي. بس نو درد به مزګمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړی غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر
دی. حال لري چاري کومې دي؟
حفظ صحه کلک شایان دی په غاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاخونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت سیتون کې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاښونه توري چینجه وایي تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد سی او درد دی سی په ماشومتوب او غټتوب کې راځي انسان ته. نو زستم وستم چې لک شیرنی خورم مغه د ماشومتوب درد وستم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سیمون خو غټان سی بیانولی سی خپل درد.
نوم عمران دی د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړه کتاب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول اوس یې مخصن سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره حد به د غوی د ماشومان غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومان پلار دی وای دا چې خپل د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپل کوچنیانو د غاښونو پاکوالی ته ډیر پام کوي. هغه تشویقوي چې خپل خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو د پدرسې بیا په چوغه دی کې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاښ درد و دلته ابل اورز مالو باسه مداله رقم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر چې غاښ دې روغ دې غاښ مو باسه دا به ته ډاکمه نو غاښونه خدای دې درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځې دو ټایم درې ټایم برس کاو برس ماخله زه په خپل مسواک نه ډیر کار اخلم مسواک هم خفه ده من شه دې زما چې خپل د غاښ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وسیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کېږي علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کېږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته زده کړي دا سره ډیر کومه کوي نه خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدر تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپند کاریس یادیږي یعنی کاریس سرویلسایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې
رشد کړی او دوی اصلا علت هماغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي. یعنی که هغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادیږي نه، نو پس ته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټي کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي. یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي. یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا د ننۍ مالوچ نه ورته وایي، یعنې د ننۍ شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي. ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولي دغه خپله خوله پاکه وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې تورې کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي او که مور ذاتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډېر زیات رول لري او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلومه ده. کیدای شي د کې ارسي جینیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وي یا کلسیم د عضویت کم وي یا فلوراید کم وي، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریز ایجاد شي. خو فعلا پرایورټي اولویت دې ته ورکړه چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جینیتیکی مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراعات کړي.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات را منځته نه شي؟
زما من حیث دی یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه نظر زلرم چې غاښونه باید حد قال دوره سی دوا مراتب هم منزل شي. نو دلته زه د سوایم چې باید دوی خپل ماشومان ته کوشش وکړي چې د غاښونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي. په اخر کې زه د سوایل شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراعات شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مو شي د ازادي رادیو د لوبو میدان په یو بل ونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسیله کا څنګه چې تاسو خبر یا استیلا هم په نړۍ کې د کورونا وایرس د لا خبرېدو د خطر ل عمل ورزشی فعالیتونه لا هم بندې په ټوله نړۍ کې په ورزشی فعالیتونه لا هم بندیز دی په افغانستان کې هم نو په روانه خبرونه کې بیا هم درته د ورزشی فعالیتونو په برخه کې خه خبرونه نه لرو خو د انګلند ملي کرکټ لوبډلې وکټ ساتونکي جوز بیټلر خپل هغه سپورتي کمیس په 15,000 پاونډ لیلام کړ چې د 2019 کال د کرکټ یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ورستۍ لوب کې اخیسته وو بیټلر دغه کار د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو ټولولو لپاره کړی او وایي چې ټولې پیسې به د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې کې مصرفوي. د بیټلر د دغه شرط د دې لپاره ډیر ارزښت درلود چې هغه د 2019 کال نړیوال جام په وروستۍ توپ باندې د نیوزیلند تکړه لوبغاړی مارټین ګوپټل رن آؤټ کړی او همدارازي په دغه لوبه کې تر 50 ډیرې منډې جوړې کړې وي. بیټلر دغه شرط له خرڅېدو څخه لاسته راغلي پیسې د رویل برمپټن او ایرفیلډ روغتون ته ورکوي. د دغه روغتون ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکي دا مهال د کورونا وایرس د ناروغانو په درملنې اخته دي او تیره اونۍ له خلکو غوښتي و چې له دوی سره مرستې وکړي. جوز بیټلر په دومره اوچت قیمت باندې د دغه کمیس لیلامېدو ته خوشحالي ښودلې او د روغتون ټولو کارکوونکو کار ستایلی دی او هغوی ته یې د لوړې حوصلې غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر لمخې د هندوستان ویرات کوهلی او د سویلی افریقا ای بی ډی ویلیرز پریکړه کړې ده چې خپل تاریخي سپورتي کمیسونه خارج کړي. د دې دواړو لوبغاړو کوم کمیسونه چې لیلام ته وړاندې شوي دي دا د 2018 کال د هند په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د آر سی بی په ګټه باندې ویرات کوهلی او دغه شان ډی ویلیرز استعمال کړي وو. دوی دواړو دغه لباسونه په هغه لوبه کې اغوستي وو چې دوی په شریکه پکې 248 منډې د ګجرات لاینز د لوبډلې په وړاندې باندې ملګرتیا وکړه او دغه لوبه په ډیر لوړ توپیر سره وګټله. د نړۍ دغه دوه ستر لوبغاړي 13 ورځې د انستګرام له لارې نه لایف راغلل او د دغه ورزشي شرټونو یا کمیسونو د خرڅېدو اعلان وکړ. دغه شان دوی هغه بیټونه هم خرڅوي چې په همدغه لوبه کې په ډېر شپږیزي او څلوریزي وهلې دي. دوی ویلي دي چې پیسې به یې کرونا وایرس سره په مبارزه باندې مصرف کی او په ځنګړي ډول هغه خلکو ته به ورکی چې هغه دغه ناروغي ځپلې دي. دواړو لوبغاړو تر دې دمه د خپلو دغه ورزشي توکو نرخونه لټاکلي نه دي چې په څومره پیسو باندې به دا خرچ شي، خو ویل کېږي داسې چې ممکن دا په ډیرو لوړو پیسو باندې خرچ شي. سږ کال د آی پی ایل سیالۍ د کرونا له امله ځنډېدلې دي، تر دې دمه لا نه دي شوي او د نړۍ نور لیګونه هم د کرونا له امله نه دي ترسره شوي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې لوبغاړي د کرونا وایرس لامل چې دوی قرنټین دي په کورونو کې کوم ډول او د کوم لارو چارو نه په استفادې باندې په کورونو کې ورزش کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له یو افغان ورزشکار سره مرکه کړي.
زه نوم رفیع الله افغان دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم، اصلي د پکتیا ولایت خم. زه کرکټ کوم، یو 15 کال کې چې کرکټ کوم، 3 کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې، او 2 کال کېږي چې خپل هټبال تمرین کوم په اکیډمی کې.
افغان صاحب تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12 کلن وم چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې برات ویل زیارت مو کرکټ مکوا یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډیر وخت دسې شوې دي کنه. او ما بخپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ تلمه بس پټ پټ بتلمه کور کې. یعنی زه ډیر وهل شوی مې ما ور به پلار هم مسافر و ورور به مې کله کله والم کنه. یعنی ته کرکټ مه کوه ته درس وایه. ما به درس هم ویلې خو دومره نه خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه. همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای ته راورس.
مننه افغان صاحب. که چېرته راته ووایاست چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې مو د 16 مې کړی دی د پکتیا ولایت نه په خوست کې. گریڈ 1 گریڈ 3 میں کڑے دے گریڈ 2 میں کڑے دے پ ہوسٹ ولایت کی اوندا سی کنیکٹ او ننگرا تنیل سفر نہ کر دے کرکٹ بورڈ طرف نہ یعنی خل خل لاس طرف نہ مار در لودی پہ حدیث سفر.
افغان سے بیو بلا موضوع اغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ؟
زه خو سار وختي پاتم ول مون د 10 کوم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډه تا نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږي نو مرز دې کنه. مثلا بیا زو زما سار کې منډو کوم ځان ګرم کوم بیا را شم کور کې. یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی د هوم ورک کوم کنه کور کې د فټنس اما غما ډاونلوډ کړی دی. زه په غار او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم. یعنی کور کې که اوس هم چنان اکاډمي تمریناتو ځایونه پارکونه ټول بند دي نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم.
ښه. که چېرته راته ووایاست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوئ او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولې؟
دا خو انټرنیټي اپسونه دي یعنی هوم ورک شو ورته وایي کنه. یعنی ډېر اسانه دي. یعنی د بدن روش د پاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل د کوم عضلې چې دي دا پخی. یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولای شي چې دا غوخه وخ شړیدلی وي یا ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي. که چېرته دوی په کور کې په کارانتین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي د اپ ډاونلوډ کې دې لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي نو دوی کولای شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري. یعنی د دې په اپ لمخې کنه. او زه په ورځ کې 15 منټ یا تر 15 منټ پورې زه کور کې ځان باندې خوري کوم فټنس کوم هم دې د اپ له لارې چې کوم انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی. ما ډیر انډیوالان دي چې هغه په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورته ورکوي کنه چې بار راوځي یا فټنس وکړي یا کرکټ تلل شي. هغه ته ما انداله خونه کړی دی چې تاسو د اپ ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خوري وکړئ تر څو روح ښه پاتې شي صحتمند اوسئ قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ. یعنی یو با عزت یو ښه انسان اوسه یعنی ښه ځوان پات شي. او د اپس ګټې دا دي چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت. یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ ورته خو آماده وو. یعنی خلک وایي چې د مرز سره نفس تنګي پیدا کیږي. یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختميږي بدن دې تازه یو ښه کوي ځوان.
افغان صاحب هغه تمرین چې تاسو ویلې چې د یو اپلیکیشن لارې تاسو په کور کې تر سره کوي او هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نشان پاکستان دي ځکه موږ ورته اکاډمي کې تمرین کوو اما غو یو شان تمرین راکوو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه. مثلا موږ خو جیم ته نشو تللی د حرکتونو شته چې هغه په دې کې شته دي او په اکاډمي کې موږ نه دي کړی اکثر حرکتونه فټنس باندې. یا به چې موږ بار پارکونو ته تلو نور ځین سیاحتي ځینو ته بدله ته موږ پرکټس کوو. یعنی دا حرکتونه موږ د پاره بخښنې وې دي. یعنی دا حرکتونه موږ مخکې نه وکړي. یعنی دا د موږ د پاره نوې حرکتونه دي ډیر ښه حرکتونه دي چې بدن ته نمو ورکوي. بدن یعنی د عضلې خیک لکوي او یو خز کوي سړی یو ښه کوي انسان جوړوي.
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستئ او له کوره بهر نه وځئ نو په کور کې په ورځني ډول باندې څومره تمرین کوئ؟ یعنی څو ساعته تمرین کوئ؟ کسان چې همدا اوس په کور کې دي په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
دې سفینه د اپسنه زو ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلور دغه پورې خپل استفاده کوم ځکه مونږ اوس په کور یو بیکار یو کارونه مجبور یو چې همدغه صفه تعقیب کو او زموږ سپارښتنه نور ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره وایي په کارانتین ورځ شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي او مهم شی چې دی هغه ورزش دی ورزش ته باید ډیر توجه وشي ترڅو ځان دې چې روغ ټول جهان روغ دی او ورزش ته ډیره توجه وکړي نشه یې توکو څخه بد کړنو څخه د څخه لاس واخلي او خپل ورزش ته دوام ورکړي ترڅو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل پامیل ته خدمتګار وي
پاندې سره زموږ د دیونې د لوبو لمیدان خبرونه پایته رسیدي خو یادونه کوو چې د کورونا وایرس د لاغ پرې دو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي مرسته وکړي په کورونو کې پاتې شي او هڅه وکړي چې د غنی ګونی له سیمونه ځانونه وساتي د غشان د عام روغتیا وزارت په لارښوونو باندې عمل وکړي په ځنګړي ډول د لاس مینځلو په برخه کې بار بار خپل لاسونه ومینځي د ورځې لخوانه که څه هم وسروجه ده مایات زیات وسخی زیات مایات واخلی گرم گرم مایات واخلی او د غشان ک نخینی خانی وزن کی و ګوری نو کوشش وکئ چې نږدې روغتیایی مرکز ته مراجعه وکئ او له خلکو نه فاصله واخلی تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چیرته چې اسی روجو خوشاله او بریالي اوسئ